اوریدونکو ستړي مشي پر دې هیله چې روغ جوړ وستئ زمستا سو قربای سره لمومند او تاسو مشال لړی ته وستئ په دې غړي کې دوا اونځي خبرونه احساسو لپاره لرو لومبه با سروې خبرونه واوري او بیا د مشال مرکا
مشال رادیو د نومبر لسم نیټه یو وار بیا سلام پښتونخوا او خبرې سندرې خبرونه په ژوندۍ بڼه درته وړاندې کوي. سلام پښتونخوا هر ورځ د ماسپخین له دوه تر دریو او خبرې سندرې خبرونه له دریو تر څلور بجو په ژوندۍ بڼه واوري او ګډون هم پکې وکړي. زموږ خبرونه په موبایل اپ اوریدل شي.
تر هڅه مخکې راځو د دې اونۍ سروې اونځي خبرونه ته. دا ور پکې موږ د چارسده سبا حمید سره خبرې کړې. سبا حمید په چارسده کې د روخانه سبا په نامه یوه نه حکومتي اداره چلوي. دا اداره په مخدره موادو د روغ د کسانو علاج کوي. راځئ چې دغه خبرونه په تکراری بڑا واورو ځکه چې دا تاسې د نه په ورځ په ژوندۍ بڼه اورېدلې.
السلام علیکم، ملیحا امیر زاده یم. د پښتنو ښځو د لاسته راوړنو په اړه اونیز خبرونه سروې کې مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې له مخبرو پښتنو ښځو سره ویډیو مرکې لرو.
خپل بچی د دې تعلیم نه مه محرومه کوئ.
د پښتنو سیاستوالو، مدني فعالانو، هنرمندانو او نورو سره د هغوی د لاسته راوړنو په اړه خبرې کوو.
سیاست سره بالکل لگاونو.
اوریدونکو کتونکو ستړي مشي پر دې هیله چې روغ جوړ وبستئ. ملیحا مرزا په رخصتۍ ده نو د هغې دغه خبرونه زه مخې ته وړم. اوریدونکو کتونکو د چارسدې سبا حمید د وخت موږ سره مېلمنه ده. زه تاسو دومره ووایم چې سبا یوه ورځ له مور سره هسپتال ته تللې وه، نو هلته کې یې ځینې نشیان ولیدل چې په نشو روږد و. دا ورغله هغوی ته، نو د هغوی نه تپوس وکړو چې تاسو ولې نشې نه پرېږدئ. نو هغوی ورته وویل چې موږ نشې پرېږدو خو د علاج وس مو نه رسي. نو سبا د هغوی لپاره د علاج مرکز پرانیست. دغه راز سبا سره به د هغې په نورو کارونو باندې، د هغې په زده کړو باندې، د هغې چې څومره هم مصروفیات دي په ژوند کې، په هغه هر څه باندې خبرې کوو. دوی دا وخت موږ سره د واتس اپ د لارې راغلي. سبا حمید، ډېر ډېر سلام شي.
ډېره مننه مهرباني انوایت کولو لپاره.
ستاسو ډېره زیاته مننه. څنګه جوړ سیاتم؟ خره
خیر ده، شکر دی الحمدلله.
سبا تاسو سره به نورې هم ډېرې خبرې کوو، ډېرې پوښتنې دي. خو لومبۍ پوښتنه زما ذهن ته پرله پسې دا راځي، وختي تاسو سره زما خبرې کېدې، تاسو چې دغه سې زه ورځي مور سره تلی وم هسپتال ته، او ما دغه سې ځینې نشیان ولیدل، او بیا چې زه کله هغوی له ورغلم، نو که څه هم تاسو چې کوم خپلوانو هغه وخت کې هغوی تاسو ته ویل چې مه ورځئ دوی خواله، او اکثره موږ وګورو دغه سې نشیان ګنده کپړې اچولي وي، په بد حال وي، څخه ځایونو کې ناست وي. خو د هغې باوجود تاسو دوی له ورلې، او دوی هم تپوس پوښتنه وکړه چې تاسو نشې ولې نه پرېږدئ. بیا تاسو د هغوی لپاره د علاج مرکز پرانیسته، او دغه علاج مرکز چې نوم هم روخانه سبا دی دغه مرکز نوم. نو زما پوښتنه ستاسو نه همدغه د لومبۍ چې ستاسو دا سنس، دا سوچ، دا څنګه راغی؟ مطلب آیا ستاسو کور کې ستاسو والد صاحب، ستاسو مور، یا د کور نور څه وګړو ستاسو دغه روزنه کړې وه، یا سکول کې تا داسې زده کړو چې نه داسې خلکو له ورتلل پکار دي، داسې خلکو مرسته کول پکار دي؟
پهله خو داسې وه چې څنګه ما تاسو ته وایي چې زه ما مې بیماره وه، زه هغوی سره هاسپټل ته لاړم. واپسي کې مونږ مطلب داسې پیشنټو کتل، نو زه هغوی له ورغلم. حالانکه زمونږ په فیملی کې څوک هم داسې ډرګ اډیکټ نشته دی تر اوسه پورې چې مطلب هغوی ډرګ سایټ ته تللي وي. خو چې کله زه دوی له ورتلم، ماته زما امی هم ویل چې یاره دې کسان له مه ورځي، ځکه اکثر دا کسان چې دی دوی سره مطلب پخلو کې بلیډونه وي. مونږ ګورو په سوشل میډیا باندې چې هغه ټایم سره مونږ کتل چې دوی ډېر زیات مطلب بل کس اولګی ته، یا مطلب نور مسلې راشي. خو زه دوی له ورغلم، دوی سره زما خبرې وشوې. نو دغه ډېر داسې نشیانو د ډېرې ښه ښه کورنۍ نه وو چې هغوی مطلب دغلته په دې پاټلو باندې ناست وو، هغوی نشې کولې. هغوی سره زما خبرې وشوې، نو هغوی ما ته وویل چې یاره مونږ نشه پرېږدو، خو نشه اوس مونږ نه پرېږدي. نو بیا په دې باندې ما سوچ وکړ، ایټ ا ټایم زه چې د سټوډنټ وم، بیا چې کله مطلب زمونږ انټرنشپ وو مونږ الاریچ کې وو نو الته کې چې د ډرګ خپل یو وارډ دی سایکیټری ډپارټمنټ کې اغوی ال تک اغوی سره زما بیا خبر شو نو اغه نه بعد بیا ما چې ده مطلب یو سټیپ واغستلو دوی د پاره ما ریهابلیټیشن سایت ته زراغلم نو ال تک ما چې ده یو ریهابلیټیشن اوپننګ وکړو بیا ما ال تک مطلب د فیملی په سپورټ باندې ما ته یو ریهابلیټیشن سنټر په پېښور کې جوړ کړو.
او بیا هم اوریدونکو کتونکو ته تاسو ته چې دوی په خپل باندې سبا خپل باندې ارواپوه ده او دغه سي یا د نفسیاتو ماهر ده ستاسو نور هم خبرې کو خو لنډ ټکو کې زمونږ اوریدونکو ته او کتونکو ته وایي چې تاسو څه قسمه زده کړې کړې دي.
ما چې د بی ایس سایکالوجي کړې ده د شهید بنظیر بټو وومن یونیورسټي نه په 221 کې هغې نه بعد بیا ما ڈی سی پی کلینکل سایکالوجي مې کړې ده ریسنټلی چې دی زه ایم ایس کلینکل سایکالوجي مې کنټینیوډ ده هغه زه وایم ورسره چې دی خپل ریهب بس چلاوم.
سبا دا هم را ته وایي چې وختي ما څنګه په پیل کې ستاسو دغه پوښتنه وکړه تاسو څنګه خپل ویلې چې ما ته مې مور هم ویل چې مو ورزر دي خلکو خواله خوږ دینه کې ځکه چې تاسو چې دوی اکثره بلډونه وي یا نور داسې سیزونه وي او ځکه دوی ډېره نشه کوي نو ما هم دغه پوښتنه تاسو نه وکړه چې ستاسو ذهن کې دا خبره څنګه راغله چې تاسو دومره ورلې د دوی خواله او بیا هم د دوی لپاره دغه سی روسته په دغه لړکی تاسو زده کړی هم وکړی بیا تاسو دغه سی مرکز هم خلاص کو نو دا سوچ تاسو ته څنګه راغی مطلب څوک دا سوچي تاسو دا غوینه متاثر شوي
اسې کوم چې کله سټډي کوله نو د دې د ډرګ اډیکټ چې د خپل سر ډیسارډرز وي نو چې کله مطلب زمامي بیمار او ماتم چې د کوله کېدل چې دا خو هم سر بیماری ده کنه نو هغه ټیم کې چې کله دوی ته مخامخ شمه کم ما زده کړه کړې و هغه ما سوچ کو لکه دوی مخې لزلاړم نو هغه ټول سمټمز په دوی کې موجود وو خو ډیر د سي کسانو دي چې اغه وی چې یاره مونږ خو خپل علاج کوو نو دې ځنه چې د زما سوچ راغلو چې آیا مطلب او صرف دا نه بچپن نه مونږ چې کله بم زو په فوټبال باندې به ما د سي کسانو دا سوچ چې دوی سره خبر وکم هغه ټیم به زما دومره دغه نه کېدل لایک مطلب په روان ګاډي به زما دومره نه چې زه کوشم دوی سره خبر وکم خو دغه بس په دغه ټایم باندې مې بي چې زه به دوم چې قسمت خبره و زه دغلته لاړم زما دغه کسان هم دغه ځای کې ناستو پوره هغه ځای فل ډپ وو نو زه چلته ورغلم هغوی چې کوم مطلب ډرګ اډیکټ وو هغوی سره زما خبرې وشوې دې نه علاوه بیا هم ته خلکو ویډیوز وغیرہ جوړول ما ورته وویل چې یاره دلته ویډیوز مه جوړوې زه د دې نه بیا مطلب واپسي خپل ګاډي لراغلم زما والد صاحب ما سره هغې نه بعد بیا ما چې سوچ وکړو نو زه مطلب ما وویل چې یاره دوی دپاره داسې یو ځای پکار دی چې د دوی پکې پراپر ټریټمنټ وشي علاج پکې وشي هغې نه بعد چې د دوی مطلب یو نارمل زندگی تیری ځکه چې دې کې ډېر داسې کسان دي چې هغه ډېر کافی مطلب ایجوکیټډ وي د هغې مطلب ډېر ښکلي کاروبارونه وي خو د ډرګ د لاسه چې دی د هغوی نه کور کاروبار مطلب ټولې رشتې لرې شوي وي زما کوشش دی چې دا انسانان هم دوی ته علاج وشي نو دوی به یو نارمل لایف ته لاړ شي الحمدلله زه په دې مشن کې صحت پورې کامیاب هم یم ځکه چې ډېر داسې پیشنټ
عادی جون تھا نارمل جون تھا واپس راغلی دی خپل جون دے پیل کھڑے دی
ما سره مطلب آلموسټ 1000 پلس پیشنټ چې د علاج کړي دي او د کې چې د لکه فالو اپ چې مونږ کوو نو 700 750 800 پورې پیشنټ بالکل ریکور دي ایون مونږ د وی فالو اپ هم کوو بل دین علاوه دا د مونږ فاملی ته وایو کنه چې مطلب څومره پیشنټ دي زنه لاړ شي نو مونږ دا وی فالو اپ کې دی چې مطلب اول مونږ وای 10 ډیز بعد مطلب چیک اپ تراولې بیا من بعد بیا مونږ د سې کو کنه چې لایک زمونږ هر ایئر سره پروګرام یا مطلب دین علاوه نور د سې مونږ سره پروګرس وغیرہ جوړو نو مونږ باکې ته دای فامیلی سره کانټاکټ کوو ستاسو مریض آیا ټیک ته کنه دی نو دې وجه ما ته دومره آیډیا وشوه چې آلموسټ په 1000 پلس کې سو 1050 یا 60 پیشنټ ما سره مطلب ایڈمټ شوی او هغه کې چې 750 800 پورې به تاسو ریکوري
من خو ستاسو په شخصیت ستاسو په کار ستاسو ژوند باندې خبرې کوو خو که دغه پوښتنه هم لنډو ټکو کې ځواب کړي چې کم پرس کا واپس نشو ته تللی دي تاسو ویل چې داسې هم شته دی نو وجه سره ستاسو په خیال چې هغې ولې واپس نشو ته تللی دي
زیاتره که وګورئ زمون په اسپیشلی په پښتو معاشره کې چې د فاملی کوآپریټیو نه ده، لایک مطلب کله موږ مریض راولو د دې باکې د ټریټمنټ مطلب ټرمز اینڈ کنډیشنز وی نو دوی دسیو کې مطلب پیشنټ راشي میاشت شي دا وډرال نه اوځي هغه ملاقات کوي وای یار زمون مریض ټیک ته خدای کې صد سین دي چې هغه مطلب فاینانشلی هغه مطلب خپل پیشنټ نشي سپورټ کولای ځکه موږ سره مطلب موږ کوشش دی ما نارمل نه نارمل مطلب موږ کوشش دی چې هر یو کس ټریټمنټ واخلی صحیح ده خو دې کې داسې راشي چې مطلب موږ ته فیملیز والی هغه ډېر وس والی موږ ته ډونیټ کړي خو هغوی څه مطلب بیا مخکې هغوی وس وته نه کېږي یا صحیح د دې وجې لاړ شي دې نه علاوه چې دی مطلب سټوډنټس دي هغوی ته چې دی د چوپیانو ایشوز وي ښه جاب والا دي ریسنټلی ما سره یو پیشنټ و هغهم چې دی مطلب آرمی کې وو او هغه چې دی هغه ته چھٹی نه ملاوېدله خپل آی وی اډکټ وو نو داسې بیا د دوی ټریټمنټ چې دی هغه مطلب کمپلیټ نه شي نو هغه بیا ریلیپس چانس د هغوی ډېر زیات وي.
تاسو وای چې په آرمی کې یا نور اوهدو کې هم غټ غټ خلک شته چې پنه شروع دي؟
بالکل په آرمی پولیس ډپارټمنټ شو دین علاوه میډیکل فیلډ کې ډېر زیات آی وی ډیټ زیات تر په میډیکل فیلډ کې راځي او په آرمی د کې راځي ځکه چې موږ سره پیشنټ ایڈمټ شوی دي نور نشو والا خو په هر ډپارټمنټ کې شته سټوډنټ نوالا ګورنمنټ ډپارټمنټس نوالا پرایویټ سیکټرز نوالا هر یو کس شته په آی وی ډیټ زیات تر میډیکل فیلډ والا او آرمی کې کم کسان وي هغوی پکې راځي.
او بیا هم زوردونکو کتونکو ته وایم چې په پېښور کې د حق اواز په نامه یو نه حکومتي اداره وایي چې د دې چې شاوخوا دوی شلکه خلک په بیلابیلو نشو په خیبر پختونخوا کې هغه په بیلابیلو نشو روغ دي او که څه هم موږ کوشش وکړو چې په دې اړه حکومتي شمیرې هم معلومې کړو خو هغوی داسې څه حکومتي شمیرې نشته تر اوسه پورې او د حق اواز په نامه چې کومه حکومتي اداره ده نو هغه هم په مخدره موادو د روغ د کسانو علاج کوي او موږ سره چې دا وخت څوک دی نو سبا حمید هغوی هم خپل اداره جوړه کړې ده او دوی هم په نشو د روغ د کسانو علاج کوي او په زګورم چې زما په خیال موږ سره د څوک راغلي دي دوی سره هم خبرې کوو دوی ټلیفون کرخه کته شوله او په فیسبوک باندې شاهد خوستوال سلامونه را لېږلي دي دغسې ګولډن وزیر په نامه آی ډي او اول ګل عجز او ډېرې ملګرو د سبا حمید ته سلامونه را لېږلي دوی د کار ستاینه کړې ده دغسې محمد او اورنګزیب دوی هم ستاسو د کار ستاینه کړې ده او سبا صاحب اوس موږ دې ته راځو چې تاسو وختي خبر وکړه چې ځینې خلک پیسې وس داس نه لري نو د هغې د وجې نه هغوی هغه علاج سرته ونه رسیږي نو ستاسو اداره یا داسې نورې چې کومې ادارې دي نو هغوی تر څه حده دوی ته وړیا یا مفت علاج کوي؟
زیاتره خو چې دی ډرګس فری پاکستان یا مطلب ډرګس فری پشاور مهم سٹارټ دی هغې کې ډېر مطلب ګورمنټ سایډ نه کافی حد پورې چې دی مطلب پیشنټ چوت شول ډفرنټ ریبلیټیشن ته ورکړی شول خو هغه کې هم مطلب مین ایشو پکې دا دی چې فیملی سپورټیو نه ده پیشنټ یې چوت شي خو چې مطلب 25-30 ډیز تیر کې ملاقات کی هغوی خپل پیشنټ چې دی هغه ځای نه بوزي نه بس صرف زمونږ چې دی مطلب ګورمنټ سایډ نه هغې کې اوس ډېر کافی حد پورې لکه مطلب هغوی هیلپ کوي خو مین خبره پکې ما غوا د فیملی ده چې فیملی بالکل کوآپریټیو نه ده ایون صرف دا موږ سره په زیات تر په پښتنو کې راځي کله موږ سره د نړۍ لري ځین نه اسلام آباد لاهور کراچي چترال د دې ځای نه پیشنټ دي هغوی فیملی دومره کوآپریټیو وي خپل پیشنټ ټریټمنټ ته پریږدي او زیات تر چې دوی هم هغه مریضان بالکل ریکور دي.
دا هم راته وایي چې ولې تاسو وایي چې کوم پښتانه دي هغوی په سمه توګه د خپلو مریضانو علاج هغه سرته نه رسي او که څه هم تاسو ویلي چې د خیبر پښتونخوا حکومت ستاسو په شان چې کومه ناحکومتي ادارې لري د هغوی سره مرستې کوي هغوی ته پیسې ورکوي چې دغه کم نشیان دي چې دوی د نشو وژغوري بچ کی او نارمل عادي ژوند ته راشي خو تاسو دغه خبره وکړه چې کوم پښتانه دي هغوی دغسې د خپلو مریضانو پوره خیال نه ساتي د هغوی علاج سرته نه رسوي که دغه لنډ ټوکې ځواب کوي ولې؟
زیات تر پکې داسې دي کنه چې مطلب د کور اوم یو ځوان دی صحیح ده نه چې اپ نه شو ولګي هغه مطلب د هغه ځین لاړ شي نو بیا شاته د هغه یو فاملی وي نو هغه هم پاتې شي هغه سپورټ د پاره بیا څوک نه په کور کې دغه یو کس د ګټي وټي نه چې هغه مطلب نشو سایډ تلاړ شي ریهاب تلاړ شي صحیح ده ګورنمنت خپل سایډ نه کوي هغه علاج فری شي خو بیا د کور چې کوم ذمہواری وي هغه ته پاتې شي نو بیا هغه خزم راشي یا مطلب بچی راولي څوک بوډا مور پلار بیا وی راشي چیرې زمونږ د وس مطلب د ګټي وټي څوک نشته دی عمدہ یوز بھی منو چې دی لکتی کی مونږ لبس او کی نو دی وجه چې دی مطلب زیات تر مونږ سره چې کم مطلب ٹریٹمنٹ کمپلیٹ نه کی مین پکې دا خبره زیات دی چې زمونږ د ګټي وټي عمدہ غیو کس دی زیات تر پکې دا وو فند یو رور وی مطلب پکور کې چې دی یو کس وی د پلان مور د کیوز وی وی نو دی وجه چې دی مطلب هغه ٹریٹمنٹ کمپلیٹ نه کړی
او استاد دې خبره نه خدام ظاهری کی چې لکا کم ځوانانو باندې چې ډیر بوج وی لکه داغوی خويندو تعلیم نه وی کړي هغه د تناس وی د تناستی وی هغه د غټه وټه تا داغوی د جهیز د ودونو دغه سی د کور نور چې کم خرچي هغه د یو کسته وی نو څو ګوري چې مین وجه سکه دی چې د ځوانان نشو لور ته زی
نن سبا خو چې دی په ینګ جنریشن کې چې دی ډپریشن انزایټی ډېره زیات ده یو خو جاب لیستی خلکو سره ډیګریا نشته خو جابونه نشته دی چې وګورې په بیډ انوارمنټ کې ناست دي نه علاوه مونږ سره چې اوس نن سبا ما خپل یو ریسرچ سټارټ کړی دی په ماشومانو کې ډرګ اډکټ چې دی هغه ډېر زیات سیوا شول په وجه د دې ده چې مور پلار ته وګوري بچي سکول ته ولیږي هغه مدرسې ته ولیږي خو مونږ سره د حفظ قرآن ایون داسې پکې شته چې هغې مطلب علم کړی وي هغه پکې راغلی دي په وجه د چیک اینڈ بیلنس نشته اویرنس نشته دی نو زیاتره داسې کسان پکې راځي چې لکه دې سایډ ته هم وي خو بیا هم چې دی هغه نشو سایډ ته لاړ شي سکولونو کې چې دی مطلب هغوی خو ولیږي خو د هغوی انوارمنټ داسې وي چې لایک مطلب هغه داسې کسانو سره کینی پاسي د هغوی کور والو ته نه پته چې آیا دې څنګه کسانو سره ځي نو چیک اینڈ بیلنس وي نشته بل چې کم ینګ دي هغوی کې اویرنس نشته دی چې یاره نشه خو وقتی چې دی انسان له مطلب سکون ورکي خو دا لانګ ټرم د دې ډېر زیات افیکټ دي ایون فزیکل هم دا خرابوي انسان او مینټلي هم ډسټرب کوي
سما په ساده ټو کې مونږ دا وایو چې تاسو چې ځوانانو کې پوهاوی نشته دی دوی د نشو د خطراتو نه دی خبر چې کته یو پر نشو کې نو تبا دغه من روغ دی شي تبا دغه اډیکټ شي دوی ته دغه سیس پته نشته د ما تاسو ویلي چې د مور او پلار چې کومه سارن ده پاملرن ده هغه بچو ته نشته هغه دا سوچ کوي چې ما مدرسې ته جمعه ته ولېګ بس هغه ډیر خزه تلاړ هغه په نشو نه راخته کیږي تاسو یو دغه خبر وکړه چې باید دغه سیس ته هم پام وشي که سکول ته لاړ شي که کالج ته لاړ شي که یونیورسيټي ته لاړ شي تر دې چې تاسو ویلې که پرس که څوک ډاکټر دی که څوک انجینیر دی که څوک په آرمی کې دی نو د هغوی د کور غړو مشرانو ته ټولو ته پکار دی چې په هغوی هم نظر وساتي
په نن سبا وخت کې بزرګان چې په هر کس باندې نظر پکار دی په وجه دی مونږ په مطلب ګورو په میډیکل فیلډ کې زیات تر فارماسیست مونږ سره راځي هغه آی وی اډیکټ وي حالانکه هغه خو جاب لذي خو دغه لذي خو بیا هم چې دی هغوی کې آی وی اډیکټ ډېر زیات راځي مطلب ځان ته ستنې وهي صحیح ده دینه علاوه په مدرسو ته کسان لاړ شي صحیح ده مدرسو ته لاړ شو په هر ځای کې خم شته بدم شته زه دا نه مطلب زه د دین خلاف نه یم مونږ اکثر ګورو مونږ خپل بچي چې دی د علاج ورله پوره کې وای دا زه سلور میاشت لېګم صحیح ده سلور میاشت زه خلاف نه یم صحیح ده هغوی د دین سایډ ته لاړ شي زه په دې دغه نه کوم خو زه وایم چې مطلب د دوی داسې ځای ته تشکیل شي لایک ګوره مومن د جن سایتو شي دین علاوه نور داسې ځای ته شي په هغه کې خو هم شته بدم شته نو هغه علاج هیڅ فایده نه کوي هغه مطلب د دې ځای نه لاړو مطلب هغه باندې چیک بیلنس نشته دی هغه یو اډیکټ پاتې شوی دی کم از کم چې د هغه ټریټمنټ شي زه هر فیملی ته وایم څومره مونږ سره راځي زه ورته چې خیر د دل کار روزګار غمو کې دا لږ مصروفه کې لږ شان ټایم دا په خپل مطلب تیر کی لگ اوپن چدے دا مطلب اوپن ماحول کی دے وقت تیر کی خیر داغی نہ بات کہ تاسی سلورم نیا شل لے گئے تاسی کال لے لے گئے تاسی سی روزی لے لے گئے ہر سل لے گئے
اوپن ماحول نہ تاسو سم مطلب دے چھ مطلب پدمن بوج مات چوی کاغد مذہب وی کاغد روزگار وی بلکہ تاسو وچ دته یو خم ماحول برابر کی چھ دپ کی خوشحالی دد جون سرمینہ پیدا شی
زما د اوپن ماحول نه مقصد دا دی چې دلته کې هغه په ریهاب کې ټایم تیر کړي نو دا یو مطلب دلته د دې مثال چې دز بده ویم چې د یو جیل دی صحیح ده په وجه دی چې دلته ملاقات وغیرہ هر څه په یو ټایم وی صحیح ده د دې ځنه چې اوسې نه دا دی لپاره یو اوپن ځای شو انوایرمنټ شو لایک د باندې چې د بوج راولې چې د کور کې ګټه وټو کې دے سرکار روزگار کی دے پڑے دنیا کی لکشان ٹائم تیر کی لائک مطلب کسانو سر معاشرہ کے ٹائم تیر کی چھے مطلب کم خخ لگ دی بد دی دے تا خ بد پتہ ہو لگیں
سما سما وس هم سبا منګ غوړو چې تاسو په ژوند باندې هم خبرې وکړو. لومبۍ پوښتنه تاسو د ژوند په اړه دغه ده چې دا دومره کارونه تاسو کوئ نو د تاسو خپل ژوند څومره ښه کړی دی، خراب کړی دی، مصروفه کړی دی؟ دغه کیسې، دغه واقعات چې تاسو اورئ نو ستاسو ژوند څومره متاثر کړی او که نه کار تاسو ته خوند درکوي، د چا سره هیلپ کوئ؟
اکثر مونږ سره داسې وشي چې مطلب پیشنٹ فیملیز راشي، هغوی مطلب خپل پیشنٹ یا سم وي ملاقات کوي نو ډېره زیاته دعا ورکي. زه اکثر زما زیات تر دا دغې زه هر فیملی ته یم چې ما له ټولو کې زیات مطلب تاسو سایډ نه تحفه دا دعا ده. بل لایف خو دومره ډېر بیزي شوی دی، زه به ته ویم چې مطلب زما ون ایئر وشي زه فیملی کې وزٹس نه کوم، لایک مطلب فیملی فنکشنز وغیرہ له زه نه ځم. زما خپله دوه وروڼه دي، هغه آؤٹ آف مطلب کنټری وي، په ما باندې د مور پلار ذمہواری هم ده، ځکه چې مطلب دلته کې نور کا هر څه نه خو خیال وغیرہ هر یو سیس خو په مونږ باندې وي صحیح. نو دا ده چې مطلب لایف بیزي ده، خو کم از کم دومره ده چې خلکو دعا ده. ډېر کسان مطلب زه سوچ کوم چې څنګه زما امی بیمار وه، ما ته لګي داسې چې هغه ډېر دعاګانو سره ټیک شوې ده. هغې نه بعد زما په دعا باندې ډېر زیات یقین دی. زه کوشش زما دی چې هر کس ته زه وایم چې بس ما له صرف دعا کوي، نور دا کارونه دا ژوند تړلی انسی دي، دا به کېږي. ایون مطلب بیزی روٹین کې مونږ هر یو کس له چا کالز راځي، چا ملاقات راځي، د چا مطلب ایڈمیشن وي، د چا مطلب دې ځای نه تلل وي، فارغېدل وي، خو بیزی روٹین وي. دا چې بس دعا د پاره زه وایم چې دا ټولو کې بهتر ځای دی.
او سبا تاسو لومبۍ زده کړې کوم ځای نه کړې دي؟ پرایمري زده کړې، داسې د سکول زده کړې غم د کوم ځای نه کړې دي؟ واغه وخت کې ستاسو سوچ وو چې زه به داسې یو ځای ته رسم چې زه به داسې د سلګونو خلکو علاج به کوم، زما د ادارې نه به د دومره خلکو علاج کېږي؟
کله چې ماشومان ما خپل سبق چې د پېښور کیمبرج نویل د خزانه کې و، پېښور کې مدارزي الته ما مطلب میټریک کړی دی. ایون زما دومره سوچ نه و چې زه د سایډ ته ځم، یو حد پورې چې لایک زه به مطلب سوچ مې دا چې زه به پایلټ جوړېږم، خو مطلب هغه د قسمت خبرې دی. بیا زه مطلب دی فیلډ تر عالم سٹارټ نه چې ما سنگو ویلو لایک ما چې هغه ټیم سره کله میټریک کو نو ما په نت باندې سرچ کړ چې نن سبا سکوپ څه دی، نو سایکالوجي ما ته په ټاپ کې راغله. اوس زه سوچ کوم چې لایک ما ډېر ښه ډیسیژن اغسته دی، په وجه د دې چې مطلب نن سبا انزایټي ډپریشن هر یو کس ته ده. مونږ سره فیمیل راځي مطلب هغوی په پرگنانسیز کې، هغې مطلب بیبی برتھ نه بعد ډېر زیات ډپریشن انزایټي شکار وي، هغوی ټریټمنټ دلته کېږي. دې نه علاوه نور داسې مطلب پیشنٹ بھی اوی راضی دل تے ٹریٹمنٹ کی گی، نو بس یو کار دے اگر روان دے
سما منگ سر یا یو دن کے دی تو سڑی مچھی چھو خبر کر کم زنا وقت ہم کم دے
سلامونه اسرا ستړی مشه تاسو ته مل
ستړی مشه باب افتخار د شمالي وزیرستان په خیر لندو کې خپل پښتنو کې مننه بوي
صحیح اسرار مننه خوشاله اوسېږي پښتنه دغه ده چې اوس مطلب زمونږ په ټولنه کې یو سړی دی هغه نشي کوي خو هغه بیا هم درملنه وشي په سپتالونو کې، آیا څه وخت پر بیا هم کولی شي چې هغه سړی بیا نشي اړخ ته راشي؟ یعنی بیا هم هغه تلی شي او بشپړ علاج یې شته دی د یوې نشي مطلب چې یو سړی دی هغه بس نشه به پرېږدي بس نه به بیا په ژوند کې نشي نه کوي بشپړ علاج په اړه سوای ملمنه
سم ډېر زیاته مننه دغه وخت سبا سے با اوچھا زواب ہم کڑا خو کلنٹو کی زواب کی سبا سے با زکا چھ پختہ نہیں دیری دی
بلکل کی دیشی زو زیادتر دسی کسان نمان سر یو کاکا دی اگر 1973 کی نشی شروع کری دی دا آلموس 225 تے کنا پا 221 کی اگر ٹریٹمنٹ کری دا بلکل ریکاور دی. ایون زما پا پیج باندی دا اگوی اگر ما ویڈیو ہم ور کری دا اگوی ہر کال خلق چی دے پیدا شی سال گی رکی اگر ہر کال دس سال گی رکی چی مطلب زما یو کالو شو ما نشا پری خود اللہ زما دو کالو شو دا اگر اگر خپل باق دا
سبا سے بہت سر تھا ہم وہ جون پخلا د جون د خوشحال اول پارا د زان د خوشحال اول پارا د جون خکول پارا تھا سخلا چکوئی اسپورٹس کوئی موویز گو رہی چکوئی ٹریولنگ کوئی
زه زیات تر ټراولینګ کوم، ځکه چې دلته مونږ یو من تیر کو نو بیا مینټلی مونږ خپل هم چې بیا ډسټرب یو. زه به دا وایم ځکه دا ډېر زیات هیکټک کار دی، ډېر سخت کار دی، ځکه د چا ذمہواری پردی بچې چاله ورکول دا ډېر زیات ګران کار دی، دا یو ډېره غټه ذمہ واري. نو کم منتھ کې نه ون، مطلب هر سال کې چې دی، مطلب داسې ون ویک مونږ چې دی ٹریولنگ کوو، نو هغه کې زه کم از کم امور لږ فریش شي. دې نه علاوه نور داسې مطلب زمونږ رهاب داسې 24/7 کار وي چې دی کې چھٹی نه وي، د اتوار هم زمونږ چھٹی نه، ایون مونږ د اختر پورزم دلته وي، د اختر درې وانه ورځ زمونږ مریضانو سره وي. سو کم مونږ هر یو کس سوای چې فیملی سومره نو هغه اختر درې وانه ورځ چې دی خپل مریضانو لپاره راځي، نو زمونږ چھٹیانه نه وي. کال کې بس یو میاشت داسې یو بس چای کې مونږ یا مطلب ٹریولنگ کو، اسپیشلی هفته میاشت نه هفته باسو چې هغه کې مونږ ٹریولنگ وغیرہ بس دغه نور باقی فیملی فنکشنز دین علاوه دا سیزن لمونږ نه زو ډیر کم، مطلب دې سایت ته زو.
ها سبا سبا ک جنکو ته څه پیغام لري چې خوی څوکي په خاص توګه که تاسو ګوري په افغانستان کې جنکو په تعلیم باندې زې سبا نه څلور کال او شو دغه جنو ته او د یوی د ارواپو په هیڅ باندې غوډ څه پیغام لري د خبر پښتونخوا نور جنو ته.
زه خو هر یو جنې ته وایم، اسپیشلی مطلب چې څومره کا ان میرټ دی میرټ دی پکار تا د چې یو جنې د انډیپندنت شي په وجه د دې چې نن سبا وخت د سیدې کنه چې څومره جنې تعلیم وکي څومره یې تشور راشي نو هغه ټولو کې بهتره خبره ده. نن سبا تعلیم ټولو کې ضروري کار دی، یوازې دا نه چې مطلب انډیپندنت شي نو به جاب وکي دار سره، پر ژوند کې هر څنګه حالات راځي. مونږ ډېر داسې کسان کتلې دي چې مطلب هغوی مطلب ودونه شوي دي، بیا هزبنډ ډیت شوی دی نو فیملی بیا نه سپورټ کوي. که یو انډیپندنت وومن وي کنه نو هغه چې دی مطلب ښځه چې انډیپندنټ وي هغه مطلب څه تعلیم یې په لاس وي، څه هنر یې په لاس وي، نو لایف کې هر څنګه مشکلات راشي هغه هغه فیس کولی شي. نو هر یو کس ته زما دی چې تعلیم وکړي په خپلو جنکو باندې کې ګوره سړی خو چې دی مطلب کا د لاس په مزدوري هم کولی شي، ښځې هغه نه شي کولی. که دې تعلیم وکړي مطلب دوی به د خپلو بچو ښه تربیت وکړي، دې بچې دی مطلب نور داسې زه به د ویم په مشکل حالات کې به یو سپورټ د خپلو بچو د خپل فیملی جوړ شي. نو پکار دا دی زما مین هر یو کس ته دا دغه دی چې مطلب هغوی په خپلو اسپیشلی په فیمیل باندې لازم دی تعلیم وکړي.
سبا سبا بس یو منٹ پاتې ده، په یو منٹ کې هغه خلکو ته څه پیغام لري چې څوک دا وخت په نشو روغ دي دي په نشو اخته دي چې څنګه روغتي شي څه کولی شو دغه کورنۍ ته څه پیغام لري؟
زه هر یو کس سوایم چې نشه بالکل علاج تا ټیک ټاک کی ټریټمنټ کیږي، خو تاسو هم لگ کس فیملی سلم پکاره چا کوآپریټیو شي. بل دینا علاوه چې د سمره مطلب ډرګ اډیکټ کی اوی دتا سوچنه کې چې یاره مونږ به یو ریهب تلاش شو، مطلب زمون کم وډرال دی سپیشلی ډرګ اډیکټ د وډرال نه یریږي، ته دې خو اسانه طریقې سره مطلب وډرال به اوزی داغه ایس تکلیف نه. نو پکار دا چې مطلب سمره ډرګ اډیکټ کی خپل ټریټمنټ دی کی نشه مطلب د نشه نه چې کم یو سیس نشه شوی نو هغه سلم مونږ یوز کو سیدا نشه نه خدا د چې مونږ یو مطلب خپل هلتی لایف تیر کو او مطلب مونږ مخ کې خپل ژوند روخانه کو.
ډیر زیات مننه ستاسو نه مونږ ته خپل قیمتي وخت را کو نړۍ مننه خو وختونه خجوند
ډیر مننه
اردوونکو دا موږ سره سبا حمید له چارسدې او تاسو د دوی خبرې واورېدې. دوی سره موږ خبرې کولې دوی کوم د پنشو د روغ دو کسانو علاج مرکز دی هغه دوی جوړ کړی دی، دغه مشرک یې هغه چلوي او دغه مرکز نوم دی روخانه سبا. نو همدې سره دغه سروې خبرونه پای ته رسیږي. خپل کوربا اسرار الله مومند او زما پروډوسر میلاد نسیمی او اساک امیر ته اجازه ورکړي. د الله په امان، ښه وختونه. اوردونکو دا مشال لډیو دا زم ساسو قربا اسره لمومند او اسره زو یو بلی اونځي خبرونه تا د مشال مرکه په مشال مرکه کې مو دا واره د تاریخ پو ډاکټر حمایت الله سره خبرې کړي. نوموړې په کاریزم پونتون کې په تاریخ څنګه کې مرسیال پروفیسر دی تغراز دے خبر پختونخوا له صوابی سره تعلق ساتي. ډاکټر حمایت الله د پاکستان سیاسي تاریخي تناظر کې مفصل خبرې کړې دي چې څرنګه ترکی پسند ګوندونه هغه جوړ شول او بیا پرې بندیزونه ولګېدل او دا رنګ دا کار د جمهوریت لپاره څومره تاواني دی یا دې څومره تاوان ورسو. له ډاکټر حمایت الله سره زموږ همکار ګلیاس خبرې کړې. راځي چې په ګډه توګه شو
د مشال مرکه
له مهمو او مشهورو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
سیاست جمهوریت انصاف کلتور لوبي بشري حقوقونه د خصو لاسته راوړنې او نور مهم موضوعات
هر اونۍ نوی مرکه
یوازې د مشال ریډیو للارې
د مشال مرکه
د مشال ریډیو قدرمنکو په مشال مرکه کې ساسو قربا غو لیازم په څنګه تاسو معلومه ده په مشال مرکه کې موږ د پښتنو د سیمې وتل شخصیتو سره خبرې کوو دا غوي د ژوند د کار مبارزې پاړو سره غږیګو او ورسره بیا په موجوده حالاتو هم اغه خبري وسره سيرو نن دا سره په خبرونه کې د پښتون سیمه یو وتلې تاریخ پو ډاکټر حمایت الله صاحب ملمدې خپل پیژندګلو په خپل را سره وکي او په لومړي ځل په مشال مرکه کې مونږه ملمکړې دي. ډاکټر صاحب تاسو په پروګرام کې هر کله وایم.
السلام علیکم مشال سړی مشهیر
ډېر ډېر. ډاکټر صاحب لکشان زبن قدرمن اوریدونکو ته وایي چې تاسو د خیبر پښتونخوا سیمه کومې سیمه سره تعلق لري؟
مشال ریډیو خوځو ډیرا مننه کومه ګولایا زما تعلق د ثوابه کلی یعقوبی سره دی او په اسلامیا کالج په هنتون کې مې سبق وې بیا قائد اعظم یونیورسيټي ته رالم او اوس د اسوسییټ پروفیسر په توګه په قائد اعظم یونیورسيټي د تاریخ په شوبه کې خپل خدمات تر سره کوم.
صحیح څنګه تاسو قرات ډیر لن جواب ویل او دا پختنه مې دوی ما واچي په لمړنۍ زکړې هم د کلینا او بیا لوړی زکړې لکه پی ایچ ډی او اوساسې په قائد اعظم په هنتون کې د مرستيال پروفیسر په توګه مانی د هیستوري په څنګه کې کار کوي نو د تاریخ هغه څنګه غوړه کو ک په عمومي توګه مونږ ګورو نو په پښتنو ټولنه کې مېندې پلرونه غواړي چې بچی یا ډاکټر شي یا انجینیر شي نو تاسو هم داسي وکنه تاسو خپل شوک چې را په تاریخ باندې ځان هغه کوي
زما دا چې کوم تاریخ طرف ته راتلل دي نو دا مکمل زما خپل چایس او زما خپل خوخه وا او د دې خوخه شاته چې کوم بیک گراوند دی هغه دا دی چې زما والد صاحب خپل د تاریخ کتابونو سره ډیر شوق لرلو په خصوصي توګه د پښتنو د تاریخ چې کوم کتابونه ون هغه به هغه راوړل هغه به خپلم کتل نو دا شان مونږ بم هغه کتابونه کله نا کله کتل زه په لسم جمعات کې وم چې د بهادر شاه ظفر کاکا خیل کتاب زما والد صاحب راوړی و د پښتنو د تاریخ پرانا کې نو هغه چې ما اولستو دا غینه پس زما تاریخ سره لگاو پیدا شو دلچسپی مې پیدا شولا او چې کله ما د لسم جمعات پاس کو په ګورنمنت های سکول یا روسین کې دا غینه پس زه اسلامیا کالج پېښور ته لاړم او په یو لسم کې ما تاریخ از ا سبجیکټ ځان لغوره کو او د یو لسم جمعات نه انورډ ایون تر پی ایچ ڈی پورې ما بیا تاریخ از ا ډیسپلن نه پرېخي بس پدې کې روانو ما مخکې روانو ما پی ایچ ڈی پکې وکړه بیا هم پکې کتابونه پبلش کړل.
ډاکټر صاحب څنګه تاسو ویلې چې تاسو خپل شوق او تاریخ یو داسې دغه دی چې دا ډیر اړخونه لري که موږ هغه علمی یا اکاډمی بحث کوو نو هغه بیا ډیر فرغه باندې دغه کیږي خو تاسو خپل چې کوم لوړ زده کړې دي او بیا تاسو چې کوم خپل پی ایچ ڈی کم کړی دا نو هغه تاسو د عوامي نیشنل پارټۍ د هغې د نیچر او د ډایرکشن یعنی تګلاره او د هغې جوړښت او د هغې په غمانی کړی و، دې ته څنګه ستاسو پام شو؟
ګولایا څنګه چې ما تاسو ته وویل چې په شروع کې زما د پښتنو تاریخ سره ډېره زیاته دلچسپي پیدا شوله، د پښتنو د تاریخ کتابونه به ما کتل، او دغه شان چې کله بیا ما په پېښور پوهنتون کې په تاریخ کې ماسټر وکړ، د هغې نه پس د قید اعظم یونیورسټۍ ته رالما، نو ما د خپل ایم فل د مقالې د پاره مغل افغان ریلیشنز ان ساؤتھ ایشیا دا ټاپک ورک، او په خصوصي توګه ما په مغولو کې بیا د خوشحال خان خټک چې مغولو سره کم تعلقات و یا کم خوشحال خان خټک مبارزه کړې وه او مغل یې کنفرنٹ کړی، نو ما هغه باندې خپل د ایم فل مقاله ولیکله، او هغه مې بیا په 2015 کې دا ما چاپ کړله، مغل افغان ریلیشنز ان ساؤتھ ایشیا ہسٹری اینڈ ڈیولپمنٹ. نو دا کتاب چې کله بیا راغی دا غی نه پس ما بیا په قائد اعظم پوهنتون کې په پی ایچ ڈی کې داخله واغستله، او د پی ایچ ڈی مقاله ما په نیشنل عوامی پارٹی نیچر اینڈ ڈائریکشن باندې، چونکہ نیشنل عوامی پارٹی یو اگنور ٹاپک پاسنگ ریفرنسز پا ہر کتاب کے پکے موجود ہو، دا پاکستان پا تاریخ باندے جی کم پا سیاست باندے یا دا پاکستان پا جی کم دا صوبائی او دا مرکز پا تعلقات باندے جی کم کار شوے دے پاگے کی دا نیشنل عوامی پارٹی ذکر وہ کو سیڑن پی چانو وکڑی
چانو وکڑی وہ
دا دے شاعت مقاصد سو دا دے جی کم لیڈرانو هغه سوکو، نو ما په دغه باندې بیا پروپوزل ولیکو، او هغه پروپوزل د داخلي کمیټه هغه اکسپټ کو، او ما بیا په دغه باندې نو نیشنل عوامی پارٹی دا چونکه د پاکستان پیپلز پارٹی د جوړېدو نه مخکې په پاکستان کې د لیفټ چې کوم ایلیمنٹس دي چې مونږ وتا د پای بازو دا اغی یو امبریلا ارگنائزیشن ہو نیشنل عوامی پارٹی، او دا واحد یو پارٹی وا چې پدې کې په هغه وخت کې د ویسٹ پاکستان او د ایسٹ پاکستان زما په خیال کې ټول لیفٹ یا چې کوم انٹی امپیریل او انٹی استعمار چې کوم سیاسی مشرانو یا سیاسی واړه واړه ګوندونو نو دې په دې پارٹی کې شامل شو.
هغه وخت کم کم مخور سیاستوالان په دې کې وو، کز موږ دې او
ګولایاز خان په دې کې چې چا متحرک کردار ادا کړی دی د دې پارٹی په جوړېدو کې، نو په هغه کې ظاهره خبره ده په هغه وخت کې زمونږه خدایي خدمتگار چې کمبانی وو خان عبدالغفار خان بابا د ویسٹ پاکستان، بیا چې کم دی لکه عبدالصمد اچکزے چې هغه هم ډیر یو نون او یو ډیر مشهور هغه وخت کې سیاستدان، او دغه شان د پنجاب د سیمینا میا افتخار الدین، او د سند نه جی ایم سید عبدالماجد سندی، او دغه شان د هغه وخت کې د ایسٹ پاکستان چې نن سبا بنگلہ دیش دی مولانا عبدالحمید خان باشانی دغشان مونی سنگھ، نو دا یو داسې پارٹی وا چې پدې کې ټول پروګرسیو چې مونږ ته ترقی پسند وایو، لیفټ چې مونږ ته بای بازو والا دغه وایو، نو دا انټی امپیریل، او دې دا غوښتل چې پاکستان چې کم دی یو انډیپندنت آزاد بهرنی تعلقاتو حوالے سره خپل پالیسی جوړه کړي، او پاکستان یو کیمپ هم جاین نه کیه وخت کې، چونکه د دنیا په سطح باندې ایدئولوژیکل کنفلیکټ او د کیپیټالیزم او د کمیونیزم، نو د دې خلکو جوکاو چې کم دی دا سوشلیزم طرف ته، او خو دې دا مطالبه کوله چې پاکستان یو کیمپ هم جاین نه کیه.
تاسو د شپیتمی او د اویایمی لسیزی خبره کوي کنه؟
جی جی بالکل. نو دغه وخت کې چې کم دی لکه دا یو داسې پارٹی وا چې په دې کې دا ترقی پسند خلک شامل شو، خو چونکه هغه وخت کې زمونږ په دې ملک کې د کیپټالیزم چې کم دی او دغه شان د امریکن انفلوئنس دا ډیر سیوا او چونکې د اغې د پاکستان سره د تعلقاتو یو مقصد چې کم دی اغا د کمیونیزم مخنیوي هم وو. نو په دې وجه د پارټۍ باندې د اغې نظر او د دې پارټۍ د مخنیوي لپاره بیا چې کم دی اغې مختلف هیلې بهانې کولې. کمیونست پارټۍ آف پاکستان چې کم دی اغه بین شوله. بیا دغه شان چې کله دا پارٹی جوړ شوله په 1957 کې, نو په 1958 کې چې کم دی د ایوب خان ماشالله ولګیدله. زه به دا ووایم ګولایاز چې د ایوب خان د ماشالله په لګیدو کې د نیشنل عوامي پارٹی جوړېدل یا مخې تراتلل دا یو وجه وه. نورې وجه مې خدام یو وجه وه.
نو څنګه تاسو ویلې چې په تاریخ په تناظر کې کوم وګورو, تاسو خپل هم دا لکه یو سیاسي ګوند چې هغه کې هغه مخور سیاستوانان شامل وو چې د استعمار او د هغه وخت حالاتو سره مبارزه کوله, نو ستاسي سیړنې څه ښایي او سم ترلاسه کړل دي هغه نه د ګوند هغه نه چې اوس موجوده حالاتو ته وګورو؟
اصل کې نېشنل عوامي پارټي دا یو ترقی پسند جمهوری او د پاکستان د مخکې د تلو د پاره یو ډیر زبردست ګون هغه وخت کې دی جوړ کو. خو د بده مرغه په دې پارټۍ کې چې کوم سیاستدانان مشران هغه شامل شو, نو هغې ته هغه مرا سپیس ور نه کړی شو. او زمونږه د ملک هغه وخت کې چې کوم رولینګ ایلیټس وو یا د چا دلته کنټرول وو, نو هغې دا پارٹی د ځان د پاره یو خطر وګڼله چې کفرس کو الیکشن کیږي. یعنی هغه وخت کې کومګه وګورو لکه تاریخ, نو حسین شهید سوراور دي چې د عوامي لیگ یو ډیر مشهور لیډر تیر شوی دی, هغه د پاکستان وزیر اعظم او امریکا کې هغه د الیکشن اعلان وکړ په 1958 کې. خو د 1958 په اخیری میاشتو کې, خو چونکې د دې پارټۍ باره کې چې کوم سیاسي تجزیه کارو اغي دا وی چې پاکستان کې په موجوده حالاتو کې الیکشن کیږي, ګور ګولیاس خان تاسو ګورئ مسلم لیگ مکمل ناکامه شو. عوامي لیگ ام اغم را پاپولاریټي نه وا چې سوره پوری چې کم دی لکه د دې ګوند جوړېدو په وخت کې بنگالیانو د دې حمایت کړو. نو
او په دې کې شامل مشران هم بیا ډیر مخور او ډیر استر نمونه لارل په خپل هغه باندې.
تاسو بالکل صحیح وایئ, لکه دی دی ان دی ریئل سنس چې کم دی دا پاپولر مشران, د دې جړی چې کم دی دا د عوامو, یعنی په هر کلی په هر محله کې چې کم دی د دې تنظیمي ډانچه موجود و. نو سیاسي چې کم تجزیه نگارو وی چې کفرس کو دا الیکشن کیږي, نو یا خو به نېشنل عوامي پارټي حکومت جوړ کې په دواړو ایسو کې, اوم په مشرقي پاکستان کې اوم په مغربي پاکستان کې, او کفرس کو حکومت جوړ نکي نو نېشنل عوامي پارټي به یو مضبوط دا اپوزيشن جماعت جوړيږي. او اغه نه زمونږه پولیټیکل ایلیټس ته اکسپټیبل وا او نه زمونږه چې کوم ګلوبل اسټابلیشمنت هغه وخت کې نه غیته اکسپټیبل وا. نو چې ما څنګه تاسو ته مخکې وی چې د ایوب خان په مارشالله کې د نورو وجوهاتو سره سره د نېشنل عوامي پارټي جوړېدل هم چې کوم دی یو کردار ادا کړی دی, ځکه چې ګلوبل اسټابلیشمنت سره یې راو چې کدا پارټي په حکومت کې رااله, نو دی خو بیا سوویت یونین سره تعلقات خکې, دی خو بیا انډیا سره تعلقات خکې, دی خو بیا سوشلیست ریپبلیکس چې کوم دی په افریقا کې یا په لاتینی امریکا کې هغه سره تعلقات خکې, کیوبا به ځان ته رانږدې کې, نو دا هغه ته ان اکسپټیبل وو. نو د دې پارټۍ د مخنیوي لپاره د ایوب خان مارشالله چې کوم دی امپوز شولا, او ایوب خان بیا تاسو ته پته ده چې هغه سوره پوری نږدې وو ګلوبل اسټابلیشمنت ته.
صحیح دا مشارډیو قدرمنو کو تاریخ پو ډاکټر حمایت الله صاحب را سره ملمه دی, یو ولکشن د مالو او د دمیر ستو به حاضرې ګو.
د مشال ریډیو پر انستاګرام بیلابیل خبری او تفریحی تصویرونه او ویډیوګانې شته دي. کولای شئ خوخی کړی او تبصرې پیوکې. د هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکول شي. instagram.com/mashalradio پته ده.
د دمیرسو ډاکټر حمایت الله صاحب سره خبرو ته ادامه ورکو. ډاکټر صاحب، د دمیر مخې تاسو ډیر په مفصل تفصیلی خبرې وکړلې. نشتل عوامي پارټۍ د ګوند د هغه وخت د شپېتمې د او اویایمې لسیزې په تناظر کې تاریخي په نو که موږ وګورو اوسني چې کوم حالات تاسې ګورئ په پاکستان کې او هماغه ګوندونه چې کوم مخور پکې شامل وو، هغوی بېلابېل مشران چې دي خپل خپل ګوندونه جوړ کړل، بیا په نمونه باندې راغلل، نو څنګه ګوري تاسې چې هغه تسلسل چې کوم روان دی، سیاسي بهیر کوم روان دی، نو هغه خاصه اوس پاتې شوې ده او کنه؟
هغه چې کوم روایاتو یا هغه کوم مشرانو چې کوم دا پارټي جوړه کړې وه، نېشنل عوامي پارټي، نو د بده مرغه نه په 1950 کې د ذوالفقار علي بټو په دور کې دغه پارټي چې کوم دی پدې باندې پابندی ولګېدا. اول یو ایگزیکټیو آرډر ذوالفقار علي بټو ایشو کو، او بیا سپریم کورٹ هغه آرډر چې کوم دی هغه دغه مطابق یې فیصله وکړه، او نېشنل عوامي پارټي دا په پاکستان کې پدې باندې پابندی ولګېدا. دا دغه چې کوم اثرات هغه دا وشو چې چونکی نېشنل عوامي پارټي یو مضبوط اپوزیشن پارټي وا، پدې کې د هرې صوبې ترقی پسند مشران شاملو، نو دا چې کلا بیا د پابندې لاندې رااله، نو رو چې کوم صوبایي زمونږ مشرانو اغیزان ځان لپاره جوړ کړل. ګوره کوم موږ وګورو، د ضیاء الحق په دور کې چې کوم دی عوامي نېشنل پارټي جوړ شوله، بیا دغه شان هم د بټو په دور کې چې کوم دی عبدالصمد اچکزی هغه د دې
پښتونخوا ملي عوامي ګوند و،
پښتونخوا ملي عوامي ګوند جوړ کړ. د بلوچ چې کوم زمونږ کام پرست مشرانو اغي بلوچستان نېشنل پارټي یا بلوچستان چې کوم نورې پارټۍ وي، دوه درې پارټۍ الته جوړې شولې، او په پنجاب کې هم چې کوم د پنجاب مرګري وو نېشنل عوامي پارټۍ سره، اغي هم خپل لارې جدا کړلې، او اغي یا خو کمیونست پارټي اف پاکستان یې چې کوم دی د موبلایزیشن دوباره کوشش وکاو، او یې پیپلز پارټي جوین کړه، او په سند کې زیات تر ایلیمنٹس چې کوم دی پیپلز پارټي یې جوین کړه، یا د سند عوامي محاز یا سند عوامي اتحاد چې کوم دی هغه غي شامل کړه. نو زه اخیرا کې ګلایا سندا خبر کوم چې زما په خیال کدا اوسنی مشران د دې مختلفو ګوندونو چې مختلفو صوبو کې هغه متحرک دینن سبا کدی یو ځل بیا راشي، او داسې تقریبا په واتو پوینټونو باندې هغه چې کوم پرنسپل زی پاغه باندې دی یونټی ښکار کړلا، او یو ګوند بیا جوړ کړو، زما په خیال دا به د پاکستان د سیاسي نظام او د جمهوریت د پاره یو نیک شګونی، دا به زمونږ د جمهوریت چې کوم دی دا به مضبوط کی، ځکه چې نېشنل عوامي پارټي سره نه صرف چې کوم دی وفاق کمزوري شو، بلکې صوبائیت چې کوم دی د صوبائی خود مختاره اغا چې کوم اوازونه په پارلیمنت کې او په قومي اسمبلی کې دا غږیدل، نو هغه کمزوري شو. اوس دې چې کوم دی لکه فریګمنٹډ سیاست کوي،
او لکه په ټوکلو ټوکلو کې یا په ټوټو کې سیاست کوي، لکه هر چا خپل خپل یو وغه جوړ کړی دی.
تاسو بالکل صحیح وایي، دا 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 د دې پارټي چې کوم دی د بینکولو یو غټ نقصان زمونږه ملک ته دا رسیدلی دی، نه صرف زمونږه ملک ته بلکه ترقی پسند سیاست تا، او صوبائی چې کوم زمونږ ګوندونه دي، نو هغه خټک دا پخپلو کې پخپلو خپلو صوبو کې هغه متحرک کردار ادا کوي، خو هغه د هغه مضبوطیا چې کوم دی هغه ختم شوی دی.
ډاکټر صاحب، دې کې یو پښتنه راپورته کیږي، تاسو خپل خبرو کې ویلي چې دا هر یو صوبي سره تعلق لري، په کار دي چې د نېشنل عوامي پارټي په شان چې د مخاور سیاستوالان د پښتنو د ملت پاله ګوندونو مشرانو هم په خبرو حد پوری یو هڅه وکړه چې ټول مشران راغون کې یو دا خو به هغه دغه معنی بشي، بیا واغه خبره تراشي، خو د پښتنو مشرانو هم یو هڅه کړې و تر خبرو حد پوری چې دا مشران کینی او د سی په یو هغه معنی یو ګوند هغه جوړ کی. دې ته تاسو څنګه ګوري چې ولې دې راغونډي ګینه؟
اصل کی پدی کی چونکہ یو طرف تا نظریاتی چې کوم اختلافات دي نو هغه ډیر زیات نمایه شو. بل بیا چې کوم د دې په منس کې دا واړه واړه اختلافات دي نو هغه ته هم چې کوم دي مختلف قوتونو ډیر زیاته هوا ورکړه. نو په دې وجه دا چې کوم د پښتنو یا د پښتونوالۍ د سیاست دي نو هغه نن سبا ډیر زیات فریګمنټډ دي. که تاسو وګورئ نو په خیبر پختونخوا کې سوره ګوندونه دي چې هغه د پښتنو د حقوقو علمبردار او دغه داوا کوي. یو طرف عوامي نېشنل پارټي ده چې د ټولو نه پخوانی ګوند دی. بل طرف ته کومګ وګورو نو پی ټی ایم دی پښتون تحفظ موومنت دی. بل طرف ته کومګ وګورو نو قومي وطن پارټي ده د آفتاب شیرپاو. نو دا درې واړه پارټیانې چې کوم دی دا کلیم کوي چې مونږه د پښتنو د حقوقو د پاره دا کردار ادا کو او مونږه داغي علمبردار یو. بل طرف ته مونږه د بلوچستان صوبې ته وګورو نو الته هم چې کوم دی پښتونخوا ملي عوامي پارټي دا چې مشر یې محمود خان اچکزی دی. دا غنا چې کوم یو تړه جدا شولا نو داغي مشر نن سبا خوشحال خان خټک دی. نیشنل عوامی پارٹی په نوم باندې خپل یو ګوند جوړ کړ. خو د دې او دغه شان عوامی نیشنل پارٹی موجود ګلری په بلوچستان کې. نو د دې چې کوم نقصان دی هغه به تورې خاص پښتنو ته دا دی چې د دې اواز په پارلیمنت کې دا یو نه دی. نو لکه خو مونږ وګورو نو په دا چې کوم بنیادی اصول دي نو په دې باندې چې کوم دې د دې اختلافات دي چې کوم دې په بنیادی اصول باندې یو نه دي. نو ظاهره خبره ده د دې نقصان خو بیا چې کوم دې ټول پښتون کم ترسي پښتون کم چې کوم دې لکه هغه دا نقصان برداشت کی. اوس کده دې په پارلیمنت کې आवाज یو وو یعنی زبا د مثال په تور تاسو ته ویم چې د افغانستان سره د تعلقاتو په حواله باندې د دې یو یونیفاید پالیسی راشي نو دا به سوره خي. اوس کومنګ وګورو نو محمود خان اچکزی دا غد افغانستان سره یا د افغانستان طرف ته د پالیسی چې کوم دی هغه یو تناظر کی خبره کوي. عوامي نېشنل پارټي چې کوم دی هغه خپل یو نظریه لري د افغانستان
بیل لري د محمود خان نه دغه
بدل دی
صحیح
بالکل تاسو ټیک وای. او دا شان د پی ټی ایم یو جدا نظریه ده افغانستان سره د تعلقاتو او د خوشحال کاکړ چې کوم دی دغه یو جدا. نو دا بیا د پښتون هغه چې کوم کلیکټ یو یا اجتماعي مفادات دي نو دا چې کوم دی متاثر کیږي دی. نه
ډاکټر صاحب څنګه تاسو خبر وکړل چې د پاکستان ډیر لوی ګوند او ستر مشرانو چې کوم ګوندو پاغي باندې د پابندۍ په 1915 ویم کال کې چې کله ولګیدا نو دا غي تاوان ډیر زیات وو. اوسنی موجوده سیاسي حالات تاسو څنګه ګوري چې په پاکستان کې یو ګوند چې ډیر پلویان لري په خیبر پښتونخوا کې په دریم بار حکومت راغلی په وفاق کې د پخوانی وزیر اعظم ګوند خبره کومه د عمران خان په دې باندې د پابندۍ او دغه خبرې کیږي. نو آیا تاسو څنګه ګورئ چې د پاکستان تاریخي تناظر کې دا چې کوم تسلسل روان دی نو هغه زده کړې ترلاسه کړې نه دي او کنه دا همدغه شان
دی؟ زما په خیال زده کړې نه ده شوې. مونږه د تاریخ نه سبق بالکل نه دی غستې. او په تورې خاص ستاسو دا سوال ګلیاس خان ډیر د خپل سوال دی چې نن سبا که په پی ټی آی باندې د پابندې خبرې کیږي نو د دې بازما په خیال سیاست جمهوریت او وفاق ته نقصان یي خو فائدې نشته دي. داغي وجه دادا چې په بالکل د پاکستان په اولنی قانونو کې کومګه وګورو نو په خدایي خدمتګارو باندې پینو لګي. بیا ورپسې چې کوم دی د عبدالسمد اچکزی چې کوم رور پښتون پاغه باندې پینو لګي دا کومګه بیا لګونتي نور رستو راشو نو په 1950 کې چې کوم دی په کمیونست پارټي اف پاکستان باندې بین ولګېد، په 1950 کې کومنګ وګورې نو د ایوب خان ماشالله رااله او ټولو سیاسي ګوندونو باندې بین ولګېد. بیا کومنګ د یحیی خان دور وګورو نو هغه کې په نېشنل عوامي پارټي باندې په لومړي ځل باندې بین ولګېد، ځکه چې د بنګال چې کوم لیډرانو هغه خپل د آزادۍ تحریک شروع کړ، په جماعت اسلامي باندې بین ولګېد، او بیا د بټو په دور کې چې کوم دی په مختلفو سیاسي ګوندونو باندې بین ولګېد، هغه کې یو نېشنل عوامي پارټي هم وا. دغه شان د ضیاء الحق په دور کې بیا چې کوم دی په پارټیانو باندې بین ولګېد. زما په خیال چې کومګه هر څومره سیاسي جماعتونو باندې پابندي ولګو نو دې سره الټا جمهوریت ته د ترقې رفتار ته او وفاق ته چې کوم دی نقصان رسي. البته مونږ چې کوم دی د دې پارټیانو ګوره ګلیاز خان پولیټیکل پارټي چې کوم دی دا یو کس نه، پولیټیکل پارټي دا د پاکستان د عوامو پارټي. که په نظریه باندې که په پالیسۍ باندې اختلاف راځي نو په هغه باندې ډسکشن او مناظره پکار ده، او رایټلی چې کوم دی سیاسي ګوند چې کوم دی هغه باندې پابندي لګول دا د نقصان سبب ګرځي. دویم پوینټ ګلیاز خان پدې کې دا دی چې د غدارې دا چې کوم سرټیفیکیټس دي دا ورکول چې کوم دی دا هم زمونږ د 1947 نو شروع شوی دی، نو موږ د خیر دی لګ د دې جایزه دی والو چې آیا د دې ملک ته نقصان رسی کنه د دې ملک ته فایده رسی. زه خو بس شارټ کټ کې دا وایم چې د دې دواړو کارونو یو کس غدار ډیکلیئر کول سیاسي مقاصد د پاره او په سیاسي جماعت باندې بین لګول دا زما په خیال پاکستان ته بچ کم دې نو نقصان پایس وګرځي.
ډاکټر صاحب دا پروګرام د پای شي به هم دی په اخر کې ساسو د خبرو نوم ډیر زده کړو وکړه دا غزوانان چې کوم ساسو خبري اوري یو تاریخ پو په هیڅ معنی ک څه پیغام به وي او دا تاریخ لوستل څومره ارزښت لري.
دا تاریخ اهمیت چې کوم دی دا خو ټول ته پته ده. تاریخ چې کوم دی دا ولیاس خان د قانونو او دا د ملکونو چې کوم دی دا اجتماعي یادداشت دی. نو اجتماعي یادداشت چې کوم دی اغا په یو ډیر خولي او په صحیح په مدلل انداز کې چې کوم دی نوې نسل ته منتقل کول دا زمونږه ذمہ داری جوړیږي. بیا د تاریخ نه چې کوم دی سبق اغستل د بده مرغه مونږه تاریخ چې کوم دی اغا صرف د لویې د پاره د اپریسیشن د پاره دا غي د پاره یوټیلایز کو، خو مونږه چې کوم په تاریخ کې غلطۍ کړې دي او زمونږه کمی کوتاه شوی دي نو مونږه دا غي نه سبق ناخلو. زه خو به د خپل ځوانانو ته یا د خپل اوریدونکو ته دا درخواست وکم چې تاریخ چې کوم دی دا صرف د کیسې نوم نه دی چې مونږه د داستانونو بیانو، دا یو ډیسپلن دی، دا یو برانچ اف نالج دی او په دې باندې ملکونه او قانونه د تاریخ په بیس باندې چې کوم دی
بالکل
نو د دې اهمیت چې کوم دی دا تر لاسه کول لی او د تاریخ نه سبق اغستل پکار دی.
ډیر زبردست خبره مو کړه ډاکټر صاحب. ډاکټر حمت الله صاحب ډیر زیاته مننه چې تاسو دومره وخت وستلو او د مشال رادیو په دې خبرونه کې تاسو برخه واخیستله او په ځانګړي توګه باندې د تاریخ په اړه باندې تاسو موږ قدمونه اوریدونکو ته ډیر ګټور معلومات هم ورکړل. ډیر زیاته مننه تاسو نه.
ډیر شکریا. السلام علیکم.
د مشال رادیو قدرمنو په مشال مرکه کې تاسو د تاریخ پو او د قائد اعظم په هنتون کې د تاریخ سانګې مرستيال پروفیسور ډاکټر حمایت الله صاحب خبرې واوریدې. په همدې ځای د خبرونه رانغاړو. خپل کوربا ګلاس ته اجازه ورکړي. په بل خبرونه کې بعد د پښتنو د سیمې یو بل وتلي شخصیت سره ساسې په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې په لوی الله مسپارم.
زان چر تلار شم تو هم چل زان چر تلار شم اسم کی سوکڑم مسمانا چر تلار شم مکی سوکڑم مسمانا چر تلار شم تو ہم چلزان چر تلار شم تو ہم چلزان چر تلار شم گہانا مزڑا ہر سن را موڑ شی.